برمیاشتي تر دروشتم نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله له بنګلادیش سره سیالي وکړي. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن ماښام په 6:30 دقو پیلېږي. افغانستان 15 ورځې وړاندې خپل لومړۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف سلویخت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال جام په 2023 میلادي کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ د اتل لوبډلې مانچستر سیټي د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته ورسید. په سویس کې د فوټبال یوې څیړنیزې موسسې دغه اعلان تر یو لړ څیړنو وروسته کړی. دوی وایي د فوټبال د غوره لیګ اتل لوبډله مانچستر سیټي لومړنۍ لوبډله ده چې د لوبغاړو ارزښت یې 1 میلیارد یورو ته رسیږي. دغه موسسې یادې څیړنې د اروپا د 5 معتبرو لیګونو ترمنځ ترسره کړي.
زمک غاکله آزادۍ رادیو اوري قطر منوریدونکو شیبا ورستا لومړی نیمه نړۍ د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام او ورپسې د ګړې اچار د آزادۍ رادیو تفریحي تنظیم پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم نن د عاشورا ورځ اون منزل شوه. د مراسم د ګردیز د خواجه حسن په جومات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمات په ځنګړو مذهبي مراسمو سره ونمنځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمې اوسیدونکو په خپله نیولی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د منځني هدف د کربلا د ورځو یادول او ورسره هم مهاله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جومات ملا امام سید شیرقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام مد روز عاشورا یعنی می پیام وحدت است.
الله دس برزو در منزنه هدف مو د ورورواله صمیمیت او یوه پیغام ورکول دی. او الحمدلله دس یوال چی په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هواد کې نشته.
د دسیمه یو بل تن اوسیدونکو قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینوتیول بد فرهنګ بولی او وایي چې له دې وروسته دوی د وینوتیونه پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټو لیلا الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینه تویول وو د وینه تویول په ځای د وینه ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داس حال کې منځل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم 14 وشوې. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستې وې او د مراسمو امنیتي یې په خپله نیولی و. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي. دې کار ښځو ته کومې ستونزې راولاړې کړې؟ هغه کسان چې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه خپروي قانوني په اړه څه حکم کوي او څنګه کېدلی شي دا ویډیوګانې له ټولنیزو پاڼو پاکې شي؟
کله چې کور ته مې ورور بیا دومره وایلم
زه فکر کوم دا ډېر لوی ظلم د جفا ده.
چیرته د یو چا شخصي ویډیو یې ډایرکټ له هغوی په مغه ویډیو باندې رپورټ کوي.
په 1918 ماده کې او 1918 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی، ورته غوښی.
د هر چا ژوند له خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی، خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوږی بدل شي. په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي. که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي، خو دلته تابو ګڼل کیږي، او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو، نو سمدواره ښځې له توهین، تحقیر، وهلو، ټکولو، طلاق او ان وژلو سره مخ کیږي. څلیرویشت کلنه پیغله چې مونږ یې د فرزانې په مستعار نوم یادوو وایي، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د تره زوی واده یې و، زخته خوشحاله وه، په واده کې یې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانې په خبره کومه ویډیو چې یې د عمه لور د دې د نڅېدو له جریانه اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و، په هغو کې زه کډېدلی وم، بیا د عمه لور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته وه خپل تلیفون کې، بیا هغو تلیفون نه یې ورور خپل تلیفون ته لیږلې وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه، بیا یې دومره وویلم پوزه یې راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کومه، دی د موږ نوم بد کړی دی، زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته دېنه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې لیدو ته مې راغلې وه، هغو راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل لیدو ځای نه راوباسي، وایي چې تا مړه کوي که ته بس د دو ځای نه راوم، زه هغوی چې دی تا پسې دي. دلته کیس ته بیګا ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بي بي جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوي، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بي بي جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
چې تللې وه ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا یو راغلې ده زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و، په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلې په داده. دا نو خلکو ټولو لیدلې، دوست مې هم لیدلې، دښمن مې هم لیدلې. لاړه ما پار ته مال پلی از د خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غمګینه یم، زه ډېره غمدیده یم. دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعاله شریفه زرمتی وایي، معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر مېرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، که چیرې زه د یوې بلې مېرمنې په وړاندې، د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کومه، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي، ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلۍ منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده، ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وه، خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي، بدبیني منځته راشي، بدګماني منځته راشي، او همداسې په ښځو کې منفي احساسات راپیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پوري.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي، نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پوه او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي، د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوي دي.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحاً هغه قواعد لري، ورته د جزا په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري که یو څوک د یو چا انځور پرته د اجازې نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بې حیثیتۍ یا د بې عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په 2 کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا له 2000 نه تر 140000 افغانیو پورې په نقدي جریمې باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره ښځې د سایبری امنیت له ستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا 1 کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبری ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړي برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار شیرشاه نوابی وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څیړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني آسیبونه رسوي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې